درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د ازغلی رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم په پیل کې زه اسمت ساروان د افغانستان او نړۍ د سات خبرونه دراوړم. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له منځنیو زده کړو منع شوي دي. د سازمان دا خبره تېره شپه پر خپله ټویټر پاڼه کښلې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1550 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځیو ته لتلو منع کړي، او د دې تر څنګ یې نږدې درې میاشتې وشوې چې پر نجونو پوهنتونونه هم بند کړي دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی بریتانیا ته سفر کړی او هلته د بریتانیایي چارواکو په ګډون د افغانستان د مخکینی حکومت له ځینو چارواکو او یو شمېر سیاسیونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ ښاغلی کرزی په لندن کې د بریتانیا پاچا دریم چارلز، د بهرنیو چارو مرستیال وزیر، د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمېر افغانانو سره کتلی دي. په خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین افغانی خبرو ته زمینه چمتو کول شودل شوی دی. دا معلومه نه ده چې د حامد کرزی دا سفر رسمي و او که غیر رسمي. تر اوسه د پخوانی ولسمشر مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي د وروستیو دوو ورځو د ورښتونو او سیلونو له کبله په یو شمېر ولایتونو کې درې تنه مړه شوي او اووه ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویندوی شفیع الله رحیمی نن په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي چې دغو سیلونو په ننګرهار، لغمان، کونړ، بلخ، فراه، زابل، فاریاب، اروزګان او نورستان ولایتونو کې 1725 کورونه نړولي دي. تر دې مخکې د تېرې اونۍ په زلزله کې لږ تر لږه 10 تنه مړه او 16 نور پنځشي وو. له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویندوی وایي چې د زلزلې له کبله 800 کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې هیڅ امریکایي بندي نه دی. باختر خبري آژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی نن راپور ورکړ. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد د افغانستان له یوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل له دوی سره هیڅ امریکایي وګړی نشته او نه هم تازه کوم امریکایي وګړی نیول شوی دی. تر دې وړاندې امریکایي رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له قوله راپور ورکړی و چې لا هم څو امریکایي وګړي د افغانستان د سرپرست حکومت په بند کې دي او دوی د خلاصون هڅه کوي. په سوریه کې د سپای پاسداران په اړوندو ځواکونو د امریکا د بې پیلوټ الوتکو له حملې وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه وویل امریکا له ایران سره د شخړې په لټه کې نه ده، خو د خپلو ځواکونو د ساتنې لپاره هر ډول اقدام ته تیار دی. د امریکا ولسمشر کاناډا ته د رسمي سفر په لړ کې ټینګار وکړ چې یو ورځ مخکې په سوریه کې د سپای پاسداران د اړوندو ډلو پر اډو د ځوابي برید امر کړی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره پرون جمعه یوه موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس دوه هیوادونه غیر قانوني کډوال یو بل ته سپاري. ولسمشر بایدن له موافقه وروسته وویل دواړه هیوادونه د کډوالۍ له داسې څپې سره مخامخ دي چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا او کاناډا د موافقې له مخې دواړه هیوادونه هغه پناه غوښتونکي شړلی شي چې په غیر قانوني لارو له امریکا څخه کاناډا او یا له کاناډا څخه امریکا ته واوړي. په 2022 میلادي کال کې له متحده ایالاتونو څخه کاناډا ته نږدې 40,000 پناه غوښتونکي اوښتي دي. اکثره هغه پناه غوښتونکي چې په امریکا کې نه منل کیږي کاناډا ته اوړي او هلته د پناه غوښتنه کوي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه زلزله ته ځانګړې ده. په زلزلو خبرې کو. زلزله څه شی ده؟ ولې په ځینو ځایونو کې ډېرې زلزلې کیږي؟ د زلزلې عوامل څه دي؟ د زلزلو په وړاندې مقاومت لرونکي کورونه څنګه جوړولی شو؟ د زلزلې په وخت د ځان ساتلو لپاره باید څه وکړو؟ په دې خبرونه کې به هڅه وکړو چې د پښتنو ته د خپلو میلمنو ځوابونه ترلاسه کړو. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په ډېرو سیمو کې زلزلې کیږي. تېره اونۍ یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب شپږ نیم درجه وو او مرکز په بدخشان ولایت کې ترمزه کې یو سلو نیوی کیلومتر لاندې وو. نه یوازې افغانستان بلکې تاجکستان، پاکستان او هندوستان هم ولړزاو، او په افغانستان او پاکستان کې تر شلو ډیر کسان مړه او لسکونه نور ژوبل کړل. د دې زلزلې له کبله یوازې په افغانستان کې تر شپږ سوه ډیر کورونه ونړېدل. تر دې وړاندې تیر کال په پکتیکا او خوست کې زلزلو زر تنه مړه او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. په همدې کال کې په ترکیه او سوریه کې نږدې 50,000 انسانان د زلزلې له کبله مړه شول. زموږ د دې خبرونې میلمانه د ډیپلوم انجینیر خلیل احمد نادم او سید زبیح سادات، د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینیر. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی سادات صاحب، که تاسې زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې ولې په ځینو سیمو لکه افغانستان کې زلزله ډېره کیږي؟
سلامت سید صاحب، تاسو ته تاسو درون میلمه ته او زموږ اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلام باید وویل شي چې زلزله یو داسې پدیده ده چې د هغې دومره پیشرفت چې بشر کړی ده لا هم د ده پیشبیني تقریبا ناممکنه ده. او د زلزلې علتونه چې ولې په ځینې مناطقو کې کېږي، مخکې د دې نه باید په دغه خبره باندې پوه شو چې د ځمکې دغه کره چې ده، د دې دغه سطحه، د دې کتلونه چې پالت تکتونیک پالت ورته وایي، د دې نه تشکیل شوی ده. نو په هغه ساحو کې چې داسې سره یعنی یو ځای شوي دي دغه پلیټونه، یعنی د کله چې پلیټونه سره خورېږي نو هغه درزونه دی، هغه ځایونه چې د ځمکې پر سر درزونه د هغو ځایونه تېر شوي دي متضرر کېږي. نو افغانستان هم د دوو غټو درزونو چې یو یې د هریزو ده او بل یې د چمن لاین ده، پر دغه باندې واقع شوی ده. او مرکز د افغانستان چې کابل ده، د چمن پر خط باندې واقع ده. نو ځکه هم کله چې د چمن خط فعاله کېږي اوتومات ضرر مستقیم کابل یعنی دی تهدیدوي. نو د انجینری له لحاظه چې وروسته به د مسئلې ته اشاره وکړو، هغه ځایونه چې خطونه د زلزلې تېر شوي دي چې ورته لاین وایي یا فالت یعنی درز ورته وایي، د پر هغه ځای چې تېر شوي دي هغې ته باید یعنی
ویژه تدابیر
یا خاص تدابیر ورته
ونیول. انجینیر صاحب ساداتی و بل پوښتنه له تاسو څخه کوم، هغه دا ده چې کله کله موږ واورو چې د زلزلې شدت د ریختر په درجه باندې ډېر لوړ وي خو تخریب یې کم وي، خو کله کله بیا د درجه یې ټیټه وي لیکن تخریب یې زیات وي، د دې دلیل سره؟ مننه،
ډېر ښایسته سوال مو وکړو. دا ګرچې ډېر تخنیکي سوال هم ده، خدای دې وکړي چې موږ وکوي چې اوریدونکو ته هغه مکانې ځواب ورکړو. یو خو رشتر ده چې د زلزلې دغه بزرګي ښایي چې واقع کېږي او د ګرافونو پر اساس لګاریتمي مسایل دي هغې باندې سنجول کېږي. نو ډېر په دغه بخش کې به ډېر تخنیکي نه ځم، ځکه چې موږ اوریدونکي ټول دغه نورو یعنی د ټیکنیکل د ایرتک انجینری برخ ته یو تخصص کړی دی. نو مسله په دې کې ده چې د دې د زلزلې اصلي تخریبات هغه وخت واقع کېږي. تاسو ډېر تخنیکي سوال ده چې د ځمکې د سطح نه د زلزلې عمق څومره چې ورته نږدې وي، دومره د شدت اندازه د همدغې نه موږ معلوموو. یعنی د ځمکې هغه موږ اپیسنتر ورته وایو چې هغه ځای نه د زلزلې هغه هسته، یعنی هغه ځای نه چې راشروع کېږي د ځمکې سطحې ته رارسېږي، نو دا چې څومره نږدې وي د ځمکې سطحې ته دومره تخریب ډېروي. کله کله داسې واقع کېږي چې د رشتر اندازه ډېروي خو عمق د زلزلې هم ورسره ډېروي. نو دغه وخت کې تخریب کم وي ځکه عمق ډېر وي. نو کله کله داسې واقع کېږي چې اندازه د رشتر کم وي خو عمق هم پکې کم وي. نو په دغه صورت کې هغه ځایونه چې د اویا کیلومترو نه یې عمق کم وي، دې ته هغه یعنی کمون که زلزله وی نو چې د اویان ډیر شي بیا دې ته متوسطه زلزله وی او بیا وروسته هغې نه ژوره زلزله ورته وایي. نو دغه عوامل ورباندې تاثیر لري چې د دې عمق څومره ژور وي یا د دې هغه بزرګي چې ورته وایي رشتر څومره وي. نور عوامل چې بیا غیر معیاري ساختمانونه هم کله رشتر هم ډېر کم وي غیر معیاري ساختمانونه چې
دې مسئلې ته به وروسته راشو. بله دې مسئلې ته به وروسته راشو چې قومي ودانۍ کومې دي، کوم یو ته کلکې ودانۍ یا مقاوم لرونکې ودانۍ ویل شو، دې موضوع ته به وروسته راشو. یو ځل د زلزلې باندې یو څه نورې خبرې وکړو. انجینر صاحب نادم، انجینر صاحب سادات دا موضوع واضح کړه چې هر څومره چې د زلزلې د عمق تر مځکې لاندې ژور وي هغومره تخریب کم وي، او څومره چې د عمق یا ایپی سنټر چې دوی وبالو دا کلمه استعمال کړه، یا موږ په خبرونو کې وایي چې د زلزلې مرکز تر ځکه دومره کیلومتره لاندې و، کنه دا د ورستۍ زلزله چې یو سلو فکر کومه نیوي کیلومتره لاندې و، شدت یې هم درشتر په حساب ډیر زیات و، شپږ نیم درجه ډیره قوي زلزله و، او د دې لپاره چې عمق لاندې و او مرکز یې لاندې و نو تخریب په هغه اندازه نه و. یو بله مسله هم که زما ذهن ته ګرځي، نه پوهېږم چې څومره له تخریب سره اړه لري، هغه دا ده چې ځینې زلزلې دا ټکانې افقي وي، د ځینې عمودي وي، دا څنګه ده؟ دا هم رول لري او کنه؟
سلامونه تاسو درون میلمه سادات صاحب ته، ستاسو درنو اوریدونکو ته، همکارانو ته. خبره دا ده خو د خپل ځکه چې د درې برخې تشکیل شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، و استینوسفیر دی. اتموسفیر خو تاسو معلوم دی دا د ځکه سر فیصله هوا او تر جاذبه د ځکه پورې ټول اتموسفیر دی. لیتوسفیر د قشر د ځکه دی چې لیتوسفیر دی. استینوسفیر د نن د ځکه دی چې د مذاب او د مواد نه جوړ شوی دی، یعنی چې خپل د غمزکه د غیر متجانس مواد نه جوړ شوی دی. نو مخکې تاسو سوال وکړ چې ځینې چې اته عمق هم اضافه وي ډیر وي، بیا هم ګوره چې مزک بیا د شدت د زلزله ډیر وي، لکه په افغانستان کې د اخري زلزله شپږ اشاریه اته درجه ریشتر و. ریشتر هم هغه په دې معنی ده چې دا دنن تعاملات دنن پمزه کې په څه اندازې دا لغزش د جبرو په څه اندازې که چیرې ډېر غټ لغزش وي نو چهار تمرم چې عمیق وي هغه اپو سنتر په هغه اندازه تخریبات ډېر لري او ضربه شدید وي، او که چیرې هغه لغزشونه دنن پمزه کې خفیف وي کار څه چې عمیق هم وي یا عمیق هم نه وي بیا دا تخریبات هم لږ وي او لرزه به هم لږ وي. خبره په دې کې ده، نو اصل مسله د انرژي چې تخلیه کیږي د ډبرو د ښکوېدو له امله ده، دې ته مونږ مزلزله وایي چې فیصله د ارتشاعات یا رامنځته کیږي د ارتشاعاتو د امله یو لرزه راځي. دلته خبره دا ده چې افغانستان کې مونږ څو دا کرخی لرو دا دغه ورته شکل یا فالت ورته وایي یا درزونه جیولوجیکي دی. یو بلاک پغمان دی چې تر چمنه پورې دی چې مخکې هم سادات صاحب وویل، بل راځي تر مثلا تخار و بدخشان و دې منطقو ته دی، بل هم د پکتیا و پکتیکا و دې منطقو کې دی چې تاسو ولیده. مونږ په دې زه وایم چې هغه وخت چې محترم عبدالاحد مومن پرواز وکړي، زه مسئولیت دی تحقیقاتو د کیانی تحقیقاتو مسئولیت دی ما په غاړو. هلته مونږ یو پروژه رامنځته کړه په نوم د جیو دینامیک، یعنی پیشبینی علائم زلزله با استفاده از اندازه‌گیری های جیودیزیکی. یعنی د دې چې علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کړو، یعنی په دا درزونه چې د ساتلایت عکسو په وسیله لیدل کیږي که په سترګو دا نه لیدل کیږي، او د ساتلایت دومره شرایط مساعد کړی دی چې دا درزونه ډیر واضح جیولوجیستان کولای شي چې وګوري. مونږ جیودیزیکي شبکې فعال کړي پر دې درزونو باندې چې ارتفاعي او پلاني چې کچیري په افغانستان کې سوله وای او دغه تطبیق سوی وای، مونږ کولای شو چې علائم د زلزله، البته علائم خپل زلزله نه، علائم د زلزله مونږ کولای شو پیشبینی کو. حتی په سطح د کابل کې مونږ په نوم د تخنوګین یو پروژه درلود چې یعنی دا تعمیرات جوریگی اوبه استخراجی استخراجی دا ټول تاثیرات لري د ځکه پر قشر باندې چې دا باید دوامداره مطالعه سی، یعنی تحقیقاتی مرکزونه باید موجود وي په هر هیواد کې. بل انجینر صاحب تماس ونیوئ پر دغه باندې چې دلته مثلا تعمیرات ګوره چې په ترکیه کې زلزله وشوه، ځینې ساختمانونه پر ځای ولاړو هېڅ ونه لري، دا ځینې ګوره چې دا تخریب شوله. دا په دې معنا ده چې یعنی هغه تقلب په ساختمان کې دا لیدل کېږي، په دې معنا چې یعنی هغه د جیولوجیکي له لحاظه هغه تادابونه لابراتوار ته باید لاړ شي، مثلا مقاومت دې مځکه معلوم شي، هغه ساختماني مواد چې استعمالیږي استاندارد په اساس وي. هغه انجینر صاحب ته ډېر معلوم شي، ول ساختمان انجینر دی که سیخ ګل دی که سمیت دی، هغه مارکونه چې په اندازه د طبقې چې جوړیږي باید ټول په نظر کې ونیول شي.
بله صاحب، ډېره مننه. کور ودان یو اوریدونکی تیار لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوي آزادي راډیو.
السلام علیکم نبی الله، زابلای دا وخت له غزنی نه خبري کوم سروان صاحب.
مهرباني کوي زابلای صاحب.
مننه کوم ملمنو ته هم سلام، او پوښتنه می ده د ملمنو محترمو، افغانستان یعنی د اټکل مخې د هوا د اټکل مخې افغانستان آیا سش کال د زلزلو سره امکان لري مخامخ شي کیا، او بل لنورو هیوادو سره کې پرتله کو څومره په افغانستان کې ډیری زلزلې کیږي او څومره کمی هم دلته وجود لري؟ ډیره مننه.
مننه، سلامت اوسه، خوشاله اوسه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په زلزلو خبرې کوو، په عواملو یې خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات. انجینر صاحب سادات، کدی زابلی صاحب په پښتني نظر څرګند کې د دوی منظور دا دی چې آیا دا هم زلزله پیشبینی کېدای شي او که نشي کېدای دی چې دی وایي چې امکان یې څومره دی؟ که په دې اړه خبرې وکړي چې زلزله دنیا ډېر پرمختګ کړی دی، خصوصا جاپان وګوري چې ډېرې زلزلې هم کېدلی شي، په دې برخه کې څه کار کړی دی او کې نه دی کړی؟ ډېره مننه
د ورور د پوښتنه. زلزله خودش یو پدیده ده چې قابل پیش بینی د دقیق نه ده. خوب هم نظر به مسکنه قراتون ده، مثلا کلمه قراتون چې مثلا کال کې ادمن یو شدید زلزله کیږي چې افغانستان هم دقیقا مستثنا نه ده، نو ځکه هم احتمال ده شته چې هر کال یو قوی زلزله په افغانستان کې وشي، ځکه چې خصوصا دغه کابل یا دغه لاینونه چې ما تشریح کړم چې درزونه دي یا دغه فال چې پیسته ویدی د افغانستان نه یو چمن ده او بله ده هریرود ده، دغه درزونه دیر به زلزله فال درزونه دی. کلا مخ که تاریخ که چمن گل ولو هم دغه چمن لاین بنده فکر کام دیر ده لس و رزون هم دیر موده ده چه کتابونه که مختلف روایت را ذکر کوی زنی وی چه مکمل سلوی خورد زلزله آشوا په دغه لاین بنده یا زلی زنی وای چې لاس ورځي او خطو عادي باندې چې ونیسي، یعنی د لاس یا شل ورځ نن ډیر د څه په دغه لاین باندې زلزله و چې بیا کابل مکمل اوره کړی وو. نو دا خاتونه ژوندۍ دي، موږ باید تدابیر ورته ولرو په ټول جهان کې دغه سیدي د افغانستان هم دیدی.
انجینیر صاحب، یو مسله د ډیر زلزله داسې شوي دي چې کله پرلپسې ورښتونه وشي، بارانونه وشي، بیا ورپسې زلزله راشي، آیا له ورښت سره ارتباط لري؟ او یو بله مسله د ګاز ده، په کومو سیمو کې چې ګاز ډیر وي تر مځکې لاندې، آیا له زلزلې سره څه ارتباط شته او کنه؟
تاسو خایسته پوښتنه وکړه، دغه موضوع ته به بیا ښه ټیکنیکل یو ځلی راشم. خو بیا هم دلته لږ مختصر په دې باندې بحث کوو. د ځمکې لاندې طبقات چې دي دا مکمل چې موږ په دې سطح باندې ژوند کوو اکثرا دلته اوبه دي، نو کله چې موږ تاسو بیرویه مصرف د اوبو اوس په افغانستان کې شتون لري، یعنی منظور دغه چې مدیریت کیږي نه، دغه چې مثلا د ځمکې سطحي اوبه باید ونیستل شي، د ځمکې مستقیم سطح ته چې بیا د ځمکې ښکته هغه طبقات خالی پاتې کیږي او احتمال د دې راځي چې دا کینی دغه سطح د ځمکه چې دغه ته او ټیکنیکل برخه کې ورته سټلمنت وي، یعنی دغه سطح د ځمکه دوه محققین د ایران نن راغلي وو څه وخت مخکې د شلو کالو په دې جریان کې، د دې لپاره چې دلته تحقیق وکړي چې کابل هم د دغې معضلې سره مخ ده که نه، چې د ځمکه کینی که نه. دا هم یعنی باعث دې کېږي چې ځمکه شید شي او ولړزېږي او زلزله وشي. نو یو علت یې هم همدغه ده چې د سطحي اوبه یا باران چې مثلا کېږي دا خو پر دې کده جذب شي پر ځمکه، نو دغه ښکته طبقات بیاکوي. خو که جذب نه شي دلته په افغانستان کښې دسې ده چې د سطحي اوبه ټول ځي دسې ویالو باندې بیا سپین ته ځي، یعنی دسې فضا ورته
انجینر صاحب وبخښئ چې ستاسې په خبرو کې ولوېدم. ستاسې خپلې خبرې په یاد لرئ؟ یو اورېدونکی لرو، وګورو چې دوی څه پوښتنه لري، بیا به تاسې خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده.
مننه البته نادر صاحب، سلامونه وایم محترمه، بلکې ټول اورېدونکو ته محترمه. البته زموږ نظر خو دا مننه ساینسي عقل باندې موږ پوهه نه لرو څه خبره، خو بعضې وختو کښې وګورئ افغانستان کښې زیاتره وختو کښې وګورئ چې دغه موږ تاسې داسې غټ غټ تعمیرونه لرو تقریبا لکه نوره نړۍ کښې چې دي، نو دغه افغانستان کښې زیاتره ژوند کښې داسې معیاري فکر نه تکوي څوک، یعنې تقریبا داسې فکر وکړي چې دغه تا ته صحیح جوړ کړي، یعنې دغه درندو شیانو باندې ډېر تاثیر کوي دغه زلزله که فکر دي، نو دا ډېر ځکه به شوروي تقریبا زیاتره وختو کښې موږ ګورو چې دغه کورونه باید شمر صاحب اداره کوي چې د تختونه که جوړ شي نو دا به ډېر ښه کار ورکړي زیاتره جوړ کړي دغه یو رواج شي، یعنې دغه بام سره ایزوګانو کښې ایزوګانو کښې تقریبا زیاتره ځوان مفتي تمام شي افغانستان کښې، ولې بدبختانه موږ تاسې افغانستان کښې دومره څوک کوشش نه کوي.
سلامت اوسئ، په دې به هم وروسته تاسې خپرونه اورئ، په دې به خبرې وکړو چې څنګه کلک د زلزلې په مقابل کې کلک تعمیرونه باید جوړ شي. فعلاً زموږ کومې ودانۍ چې دي هغه څومره مقاومې دي، په دې به هم خبرې وکړو. انجینیر صاحب سادات، تاسې خپلې خبرې بشپړې کړئ، بیا به راشو همدې موضوع ته. مهرباني. مننه
کوو. نو منظور مې دغه ده چې په نورو ممالکو کښې چې پیشرفته دي او د هر څه شي منجمنت شته، دوی د اوبو مصرف دپاره هم مدیریت لري. په مثلا بحران کمابي چې ورته وایي چې افغانستان به د دې سره مخ سي په دې راتلونکي شلو یا دیرشو کلونو کښې، یعنی د اوبو سطحه کلنۍ کچه باندې د یو نه تر دوه متره پورې ښکته کېږي په همدغه مرکزي ښار کښې. نو دغه به بر علاوه د دې نه چې د خلکو نیازمندی پورانه که، یعنی خلق با فوضو پسی بیر سرگردانه شی، دویم با دستی سی چی در زمک خپل در سطح در دیدن نشست باید که دیده که در لاند طبقه خو او بدی در خالی پاد که کلا چی منگ را باسو تو نو تا سو سو گره چون در کویگان منگ تا سو در جوار تاگان را افغانستان کسته دی پر قدم که سرزی جوار تاگانش دی، کلا کلا خلک سولاری سیستم باندې عیارایي خپل پټۍ ور باندې اوبه کوي، ځکه داسې استاندارد کانالونه نشته چې مثلا شل کلنه دوره کښې دولت ور باندې کار کړی وای یا راوړی وای کلیو ته، مثلا معیاري لحاظ خلک هم مجبوره کېږي چې د ځمکې نه پخپله په خپل نیرو باندې مثلا سا ووهي سولار سره یې د برق انرژي تامین کړي او اوبه را وباسي. نو دا بیا آینده کښې دغه د ځمکې لاندې طبقات خالي کوي، باید د فرونشخ کې اوس تهران ښار تاسو وګورئ په کال کښې تقریبا اووه سانتي یا پنځه سانتي پورې فرونشست کوي، همدغسې کابل هم تر پنځه سانتي په کال کښې فرونشست لري چې ډېر کم محسوسېږي. څه وخت مخکې یو دغه ډېر ښه هغه و موضوع، څه وخت مخکې چې یوه زلزله وشوه، نو ما ته دقیق تاریخ اوس په یاد نه دی، ما ځان سره یاداشت کړی و، هغه زلزله په دغه زلزله سنج په ماشینونو کښې ثبت شوی نه و په افغانستان کښې، یعنی صحیح زلزله وه، نو داسې غږ یم ځان سره لرلو. نو زه فکر کوم چې اکثره انجینرانو ور باندې لیکنه کړې وه چې دا احتمال لري فرونشست اوسي، ځکه د کابل هم د لاندې طبقات خالي شوي دي، دا د جدو بلندمنزلونو ته بیا ډېر نقص کوي، ځکه کله چې د دې لاندې خالي شي کله چې ځمکه لږ مثلا پنځه سانتي فرونشست کوي یا سټلمنت کوي کښېني، نو دا بلندمنزلونه هم ځان سره کښېنوي، دغسې مشکل پېښېږي. نو دې موضوع ته به هم لږ بیا په تفصیل سره ورشو.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا د سم مخکې تر دې چې د مقاومو ودانیو په اړه خبرې وکړي، کلن په دې اړه راته وایست. مثلا په اروپا کې اکثره برخې یادومه، اسپانیا خو نه یادومه، زلزله نه کیږي. لیکن ځینې وایي چې نه، زلزله هر ځای کیږي، منتها شدت یې دومره کمی چې څوک یې نه احساسوي. همداسې ده.
زه غواړم مخکې چې دا سوال ته ځواب ووایم. دغه مخکې چې تاسو وویل چې دا ځینې بارانونه چې کیږي پس د بارانونه بیا زلزلې کیږي، نه دې باندې یو تماس ونیسم چې داسې ده چې خپل دننه په مځکه کې آکی مواد دي چې کله چې اوبه ورته رسیږي انرژي تولیدیږي. دغه زلزله په اصطلاح د انرژي د راکېدو په اساس باندې، ازادېدو په اساس باندې کیږي چې ډېر انرژي وځای د تخلیني یا د په دې اساس باندې لرزش را پیدا کیږي، زلزله پیدا کیږي. نو کی مواد دلته رالو اروپا او دا اروپا کې زلزله به یي په دې چې په عمق خو اکثرا ابهار دي نږدې ته عمق د زلزلې یا هیپوسنتر ډېر عمیق وي او که درجه د رشتر د زلزلې اته درجې نه لږ وي نو دلته دومره نه احساسېږي. که در اته بالای بیا سونامی رامنځته کیږي. نو اما افغانستان خو تاسو ګورئ چې یو په اصطلاح آتش فشانی هم مونږ ورته ویلی شو او تکتونیک منطقه ده چې غرونه دي او دلته اکثرا تاسې ګورئ چې مراکز د زلزلې دننه په افغانستان خصوصا تخار او بدخشان دې ځایو کې پیدا کیږي چې او تاسې ولیدل چې په پکتیا کې تیر کال پکتیکا کې څومره تلفات رامنځته کړه او زلزلې وې. نو زلزلې په هر ځای کې شته. مونږ خبره داده چې هغه دوست سوال وکړه دی د ساختمانونو پاکله. په ساختمانونو کې ضرورت دی چې هغه نورمونه چې په ساختمان کې دی هغه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا هغه تعداد طبقات جوړیږي، باید تعداد د طبقاتو په اساس باندې پد هغه سي جوړ شي. د جیولوژیکي له لحاظه باید چې لابراتوار ته مواد واخیستل شي د خپل د تعداد او د مقاومت په نظر کې ونیول شي، او هغه سیخی گل چې واردیږي ستاندرد په نظر کې ونیول شي، هغه سمیت چې استعمالیږي باید مطابق به ستاندرد، دا ټول شیان چې په ستاندرد مطابق وي انشاءالله چې دا کار کېدای شي. تاسو وګورئ مثلا جاپان، تاسو سوال وکړئ، جاپان واقعا ډېر زلزله خیز دی. جاپان داسې کار کړی دی چې دغه بلند منزل ساختمانونه چې دي دوی د دغه په تعداد کې د دغه هر طبقاتو په منځ کې دوی لکه ګولبرینګ چې دی داسې ډېر قوي قوي ځای په ځای کړي دي. مثلا زلزله چې کیږي افقي، مثلا اولو دوم منزل او دا منزلونه ډېر احساسوي، یا پاس منزلونه نه احساسوي. په دې چې دغه یو خوا چې زلزله یو طبقه یو خوا ته ځي، بیا بله طبقه مخالف خوا حرکت کوي، یعنی یو بل سره خونسا کوي تر پاس منزلونه چې اصلا نه احساسوي چې زلزله ده. یعنی دومره پرمختګ کړی ټکنالوژي په جاپان کې چې دوی یعنی تر ټول هر هېواد چې ګورې جاپان ډېر زلزله لري. اما علم ټکنالوژي دوی مثبته دوی استفاده ځینې کړې ده چې اوس په اصطلاح دوی آرام دي.
بله، ډېر مننه انجینیر صاحب. نادم انجینیر صاحب سادات، په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د کابل په شمول ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې، بے شمېره ډېرې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او ټول هم ظاهرا کلکې معلومې شي، خو آیا په معیارونو برابرۍ جوړې شوې دي؟ د زلزلې غم په کې خوړل شوی دی او که نه؟
ډېره مننه. ډېر اساسي سوال همدغه دی. نو دې ته به ښه لږ په تفصیل ځمه، لږ که تاسو فرصت ورکړئ. ساختمانونه مخکې د دې نه چې ډیزاین شي، اول باید د خاورې ټیسټ وشي، ځکه چې د خاورې ټیسټ چې تر څو موږ ته معلومه نه وي، موږ نشو کولی چې د دې تعداد محاسبه کړو. کله چې وزنونه د تعمیر محاسبه شي، هغه د خاورې د ټیسټ چې موږ ورته بیرنګ کپسټي وایو په دې باندې تقسیم شي، بیا د اتومات موږ ته د فرمولې لحاظ باندې مساحت د تعداد راکوي. نو کله چې موږ ته خاورې ټیسټ معلوم وي، موږ نشو د تعداد او نوعیت تعین کړو. ځینې تعدادونه داسې دي چې یو لوخت دي، یعنی سراسر کانکریټ او جاله چول کېږي چې هغه ته موږ مات فاونډیشن وایو ډیزاین کوو. ځینې تعدادونه فیټي دي، سټریپ فاونډیشن چې هغه داسې متوسط منزله تمیزنه، مثلا شپږ منزله یا اووه منزله ورته محاسبه کېږي. اصلا دغه ته نظر کې نیول کېږي. ځینې بیا ایزولیټډ یا سنګل فوټنګ دي چې تر درې منزله مثلا یا درې نیم منزله چې دوی ته موږ دغه ایزولیټډ فاونډیشن محاسبه کوو. نو بل د خاورې ټیسټ تاثیر په سایت کلاس د دې مشخص کې تاثیر په دې هم لري چې مثلا غیر د خاورې لاندې د تعمیر هغه برخه چې ورته تعداد وایي د خاورې نه پورته چې سوپر سټرکچر ورته وایو، هغه خاورې لاندې سب سټرکچر، سوپر سټرکچر باندې هم خاوره تاثیر لري. ځکه د زلزلې موج په هغه متراکمو دانو د خاورو چې دانې متراکمه یغه کې ډېر سرعت د موج ډېر وي، خو کله دانې کلري وي یغه کې کم وي. نو ځکه د خاورې ټیسټ چې کیږي موږ د هم په خپلو محاسباتو کې شاملوو چې آیا شپږ نوع خاورې دي. د امریکایي آی بی سي کوډ پر اساس باندې چې انټرنیشنل بلډینګ کوډ ده، موږ په افغانستان کې هم چې ډیزاین کوو، ځکه د غشل کال چې شل کاله چې کله افغانستان کې کار وشو، دلته کمپنیان امریکایي کمپنیان او نور راغلل، دلته هغه خپل استانداردونه ځای په ځای کړل چې موږ هم چې سټرکچرونه ډیزاینوو، بلند منزلونه ټول په هماغه استاندارد ډیزاینوو، یعنی مطابق د ای سی آی کوډ چې امریکن کانکریټ انسټیټیوټ ده، د هغې په اساس موږ دلته خپل هغه ارقام چې د افغانستان د صاحبي مطالعاتو نه موږ اخیستي په دې فرمونونو کې اچوو او هغه مطلوب ځوابونه او دقیق راباسو د تعمیر د هغې په مقابل کې ډیزاینوو. نو تعمیرات داسې دي چې سټرکچرونه اکثرا 90% تقریبا نجیب الله او جان چې یو زموږ تاسو د ښه کادرونه نه ده، په افغانستان کې یو وخت کې وزیر د پایدامه پاتې شوی دی، رئیس د پاما و سټرکچر انجینر ده، ډېر لایق انجینر ده، اکثر خلک یې پیژني. هغه په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو ځل لیکلي وو چې 90% د افغانستان هغه بلند منزلونه ساختمانونه غیر معیاري ډیزاین شوي دي. زه هم دغه لس کاله کېږي چې په کابل اجتماع کې سټرکچر هم تدریسوم، هم دولتي او شخصي بخشونه کې کار کوم، یعنی هغه خپله تجربه تاسو وایم. اکثرا دغه 90% یا حتی وایي چې 93% یا 95% کابل کې او ولایاتو کې ساختمانونه چې دي د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوي نه دي. یعنی تاسو داسې محاسبات نه شئ پیدا کولای، ډیر کم به پیدا کړئ چې یو بلند منزل ته مثلا 9 منزله وي یا شل منزله وي یا 15 منزله وي چې تاسو راوړئ راوچوئ چې دا نقشې ویزه شوي. ویزه منظور مې دغه ده چې مخکې د دې نه چې پروژه تطبیق شي یا یعنی چې جوړ شي، نقشې مکمل یو دولتي با صلاحیته کارفهم ارګان ته وروړل کیږي، هغوی ویزه کوي، ګوري چې دا ټیسټ خاورې شوی ده، آیا دا د زلزلې په مقابل کې ډیزاین شوی ده، آیا د دغې تعمیر کې ټول د برق، د آبرسانۍ، د میخانیک، د تهویه، د سټرکچر، دا ټول امکانات آیا کې په نظر کې نیول شوي دي که نه. کابل کې خودسې یو ګلګل میری و دغه شل کال کې چې ریاست د مجوز ساختمان چې په شاروالۍ مربوط کېږي، دا د دغه مسؤلیت و چې ده باید داسې کړی وای چې تمام د لنزلونه چې کابل کې تطبیق کېږي، خصوصا کابل کې چې دا مرکز و او چمن خط د دغه نه تېر شوی ده، دغلته باید دوی ټول دغه لنزلونه چې جواز ورته ورکوي، چې ریاست د مجوز ورته وایي شاروالۍ کې ده، ده باید دغه ټول نقشې ویزه کړی وای د ټولو بخشونو. دوی داسې هوایي ویزې هم کړي دي، ما ته معلوم و، یعنی زه مستند تاسو وایم، ما ته پلاس راغلی ځکه زه سټرکچر انجینر یم، اکثر یا زما شاګرد براوړلو یا به خپله ورسره مخامخ کېدم. نو دا به ډېر دردونکی اوس که کم شدید زلزله هم کابل یا ولایت تهدیدوي، نو دا بلند منزلونه مستقیم تهدید لاندې وي. اوس خو کم لار هم ورته نشته ده، او د دې ریټروفټینګ چې یعنی تقویه یې کړو هم امکانات یې دومره نشته دي، په دې لحاظ هم تاسو ډېر ضعیف یو. نو دغه پړی اوړي په دولتونو باندې. او بله خبره دغه ده چې هلته موږ یو ریاست بل لرله په نامه د کنترول ساختمان ها، چې هغې مسئولیت او د دې ناحیې سره همانګي د شاروالۍ هر برخه د کابل کې ناحیه لري، یو ولایتو کې هم دغسې دي. دا نواحي او مسئولیت دغه ده چې کله یو تعمیز یو ځای کې تطبیقېږي، دوی راځي هغې نه نقشه غواړي چې ورو تا نقشه اخیستې شاروالۍ نه، نو دته یو bale یعنی زه لګرو خبره چې وشو یعنی راست خبره وکړو
bale
دته یو رقم یعنی د اقتصاد بازار روان وو چې یعنی باور کوي چې ثاني بده ته یعنی پښتنه نه شوی چې تاسو څنګه جوړ کړو یا بل کوی د اقتصاد زمينه ډیره و نو دغه د زمون د وطنداران حیات مستقیم تهدیدوي دغه مسله نو اوس خو هر چې مخکې هم ما د ټولو تلویزیون سره برنامه لرلې په همدې غاړه چې چګونه ما ساختمان های معیاري بسازیم یا برنامه هم سخت به وروسته لکه مشکلات چې راغی هغه ادامه چې انشاءالله آینده کې به ادامه ورکو یعنی اتمان آمد ته دغه انګیزه ورکول چې تاسو سټرکچرونه ډیزاین کړئ ځکه زلزلې خصوصا افغانستان چې یو زلزله خیزه مملکت ده نو دغه بالقوه تهدیدوي تاسو باید ټول نقشې ویزه شوي اوسي نو تاسو وګورئ دغه ټیکاداري سیستم چې تقریبا د همسایه مملکت نه ایران او پاکستان نه افغانستان ته راغی خلک خو دومره معلومات نه لرلی چې مثلا دغه کانکریټي ودانۍ باید محاسبه شي د دې عمق د ګاډر د دې تعداد د سیخ حتی د دې مارک د کانکریټ چې مقاومت د کانکریټ ښایي دا باید محاسبه شي خپل د سیخ ګریډونه باید دقیق معلوم شي معیاري شرکتونه اوسېده کارونه ونشول دومره
دقیق
فقط یو چا چې باشیت اسپارل او چټنټر به ورته غږ کول او چورونه تجربه کړی به
ډیره مننه bale یعنی توجه نه ده شوی متاسفانه تاسو چې نیوی فیصد ډیر زیات اندازه ده انجینر صاحب نادم د کلیوالي کورونو په اړه خبرې وکړو تاسو مخکې وویل چې څه ډول کورونه مقاوم کورونه دي او څه ډول کورونه باید جوړ شي رقم چې تاسو یادونه وکړه شاید اکثره کلیوال زموږ د افغانستان وسونه لري چې جوړی کی لیکن بیا هم کله چې زلزلې کیږي افغانستان هم زلزله خیزه وطن دی کلیوالي کورونه ډیر نه تخریبی شي په غندازه چې په ترکیه کې ولیدل یا په ایران کې کلی وینو په د ایران په زلزلو کې هغه فلزي چوکاټونه په همدا صفاتې خښتې چپشوي بامونه نړیدلې وي د دې دلیل څه دی د زلزلې په وړاندې د مقاومې کورونو په برخه کې مې یو چیرته کتل چې وای هر څومره چې ودانۍ سپکوي او غمره مقاومت هم زیات وي که تاسو په دې اړه رڼا واچوئ مهرباني
مننه رښتیا مګه سره په دې چې د سپېڅلو سنتي کورونه چې جوړېدل زما په یاد ده تاسو په هرات کې چې زوم د ګمبدي دغه د ګمبدي خپل په صلاح خښتي داسې سره اوډل کیږي چې مقاومت دی د تعمیر اضافه کوي نو په افغانستان په اطراف کې خو دو منزله او سه منزله نه دی عموما یو منزله کورونه دی چې ډېری دو منزله وي هغه کلیوالي چې جوړي روغتیا دوی د یا په خو خښتي جوړي یا د عمو خښتي جوړي نو دغه وجه نه هغه په سر کې هم په صلاح کاګل دی دومره کانګریس نه دی چې د دې په اصطلاح درون وچی او د زلزلې په وخت کې تلفات ډېر رامنځته کی نو بس ضرورت دی چې اوس خو افغانستان کې متاسفانه داسې په خوا لکه انجینر صاحب چې ول دومره فساد وو چې په ټول افغانستان کې چې زه ګورم په کابل کې غیر دی سینمای پامیر څوارلس منزله او مخابرات وزارت یا کانتیننتال هوټل دا درې رښتیا ډېر باندې کار سوی او په ستاندرد جوړ شوی دی دا نور خو کابل ښار وګوري نور ولایت کې واقعا د فساد له امله نقشی
هستم ویزه سوی ندی بله جنر خیر پدی خو خبری وشوی دا اوه چی دا افغانستان پا شرایطو څنګه کول شو چی ارزانه او پا این حال که دا زلزلی پا وراندی مقاومه ودانه جوری کو یا کورونه جور کو
خوب افغانستان خوشبختانه چی خاوری دا هر چی دا پار مسایی دا مونگ تیه دیر لرو ریگ دیر لرو دا خپله خاوره چې په خېخې کې وزنی جوړیږي دا د یو نعمت د خدای دی چې خدای افغانستان ته ورکړي مادن خدا نه دی چې تنه طلا او نقره او سره زر او سپین زر مادن دی دا ټول مادن دی او عموماً کوشش دی وشي چې د پخو خښتونو استفاده وشي په دې چې په خېخې کې هم په دوبي کې سړه ده په ژمي کې ګرم دی هم مقاومت یې ډېر دی په اصطلاح کولی شي چې په اصطلاح د زلزلې په مقابل کې هم دی د بارانونو په مقابل کې در لحاظ د پېښلو تضمین ورکیا مالکانو ته چې آرام خاطر ژوند پکې وکړي.
ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې په زلزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دی ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم او همدارس انجینر سید ذبیح الله سادات.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
انجینیر صاحب سادات، ځینې کورونه چې په دې وروستیو کلونو کې په کابل کې جوړ شوي دي ډېر لوی سالونونه لري. هر څوک غواړي چې ډېره لویه فضا ولري، او دا ډول ودانۍ وایي خصوصا ډېرې خطرناکې دي چې بام ډېر پراخ وي او منځ یې ډېر پراخ وي، اما په منځ کې ستونونه او یا پایې نه وي. همداسې ده
هغه ساختمانونه چې وایي هغه ته مونږ وایو پنځه درې چې وایي ډېر وي هغه ته مونږ تدابیر لرو چې هغه ته وفل سلب ډیزاینو داسې مونږ په فارسي کې ورته قبلغۍ ګاډرونه وایو، یعنی منځ کې داسې وړه وړه نور ګاډرونه ورکول کېږي. د یو د داسې ایکس په جهت مثلا یو د وای په جهت، یعنی منظور مې دغه ده چې داسې جالباف غوندې ښکاري ښکته نه چې هغه ته وفل سلب وایي. د وفل سلب په واسطه مونږ کوو چې ډېر غټ غټ وایي رفع کړو. زه ځینې مساجد هم مساجدونه چې ما ته راځي چې ډیزاین هم چې وایي ډېر وي هماغه وفل سلب باندې ډیزاین کوم. خو هغه ساختمانونه چې مثلا لوړپوړي دي پوړي دي مثلا لس منزله دي یا دولس منزله دي، هغوی کې غټې وایي مثلا حدودا د دې شپږ نیو یا اوه مترونه ډېرول، بیا دغه مشکل پېښوي چې د ګاډر هم کم ډېرېږي او د زلزلې د تخریب لامل هغه تاثیر هم ورباندې ډېرېږي. ځینې سالونونه چې په کابل یا ولایت کې دي خو که هغه ستیل ډیزاین شوی وي، یعنی فلزي ډیزاین شوی وي، فلز خو ځکه چې سپک هم ده او بل د پراس مونږ ورته وایو چې قیچي پوش په فلسي کې ورته وایي، په قیچي پوش باندې یا په پی ای بي باندې چې یو نو سټرکچر ده چې فلزي ساختمان ده هغه باندې دریږي. هغه تاسو به د یو بازي سالونه لیدلی وي چې وایي مثلا دېرش متر دي یا څلوېښت متر دي یا پنځوس متر دي همدغه پی ای بي باندې درېدلي. خو دا کانکریټ یوازنی ای به دغه ده په دنیا کې چې درون ده، او مخکې تاسو هم اشاره وکړو ښه مطالب مو لوستي په همدې اړه چې څومره چې ساختمان درنیږي د زلزلې قوه همغومره ورباندې تاثیر ډېرېږي، ځکه د زلزلې قوه اشتقاق مومي د تعمیر د وزن نه چې فرمولې دغسې ده چې وي مسلې کېږي وزن د تعمیر ضرب د یو ضریب د کتلې، یعنی وزن د تعمیر چې څومره هم ډېر وي دغومره د زلزلې تاثیر په تعمیر باندې ډېرېږي. نو ځکه همدغه فلزي تعمیرات چې دي په هغه باندې د زلزلې تاثیر دومره ډېر نه وي، خو د باد تاثیر ځکه هغه سپک وي ورباندې ډېر وي وړي. نو خبره دی چې د غټ غټ سالونه چې دي اکثرا همدغه کټه په هماغه چوچوک کې دي چې اکثرا ډیزاین شوي نه دي، لکه مخکې مو چې ډیزاین شوي نه دي. نو دغه آینده کې داسې مشکل ورته پېښوي چې مونږ ډیفلکشن ورته وایو، چتونه داسې خامش کوي یا مثلا را زوړندېږي داسې لږ ډیفلکشن کوي. منظور دغه ده چې یو کله کله پنځه سانتي یا اووه سانتي داسې منځ دغه منځ کې د چت داسې راښکته شي دغه سی بیا پاتې کېږي. نو دغه زړه بیا هغه کوي سړی سخت ضروري چې دا زه څنګه وکړم اوس چې چپای کړمه پرېږدمه. اوس یو ساختمان چې تقریبا دوه هفتې مخکې زه ورته معرفي شوی یم، هغه چتونه یې چې دولتي ساختمان و خو درسته دقیق سوی نه و په همدغه شل کالو کې بېغوري ورته سوی و دولتي و، خو چتونه یې همدغسې ډیفلکشن کړي. نو په دې اړه یعنی ډېر مشکلات
په دې
برخه کې بره چتونو.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ سادات صاحب.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو پوښتنه بیا د موضوع تر ازو چې د زلزلې په وخت څوک د ځان د ساتلو لپاره مخې تر دې چې د موضوع تر راشو، نادم صاحب، د کابل غونډې ښار چې د زلزلې په کرښه پروت، ستاسو په نظر د لوړو ودانیو ته ضرورت شته؟
زه فکر کوم چې نه، په دې چې تاسو وګورئ داود خان د وخت زایشاه داود خان دا ټول وختونه کې دوی اجازه نه ورکوله، دا تاسو وزیر اکبر خان صاحب تاسو ګورئ ټول دوه منزله دي، صرف فقط دوا یو د مخابرات وزارت موږ دولت او د سینوای پامیر هغه هم ډېر په لوړ ستاندرد جوړ شو. په دې چې واقعا افغانستان زلزله خیز دی، خصوصا کابل چې پر دا کرخه باندې چې په نوم د بلاک د پغمان یادیږي چې دا کرخه تر چمن پورې ځي، نو پر دې کرخه باندې پراته ده. موږ په جیوډیزي او کارتوګرافي لوی اداره کې چې اوس هغه یو ریاست دی، هلته موږ نقشې لرو د جیو دینامیک په نامه یو پروژه و چې ما خپل دا کار کړی دی، یعنی پر دغه کرخو باندې موږ پروژه جیو دینامیک جوړ کړی دی چې که چیرې دولت وغواړي کولی شي دا کرخې منظم موږ پیدا کړ جیولوجستانو په وسیله، او ټول معلوم دی چې پر دغه کرخو باندې بل عامل منفعه تاسیسات باید جوړ نه شي. او په کابل کې پخوا مونږ ما مخکې وویل چې په نوم د ټکنالوژین په نامه یو پروژه و چې مونږ هر شپږ میاشتې د کارتوګرافي انجینران اندازهګیري کوله، او په دې چې دولت ته تضمین ورکي یا دولت ته یو اطمینان ورکي چې قشر د ځمکې دننه په کابل کې کوم دومره تغییرات غیر متجانس نه دی چې خطر پېښ کړي، یا حتی په هر ولایت کې ضرورت دی چې دغسې تحقیقاتي مراکز همیشه فعال وي، په دې چې دا علائم د زلزلہ یا تغیرات دی د مځکې د قشر پیشبینی کیدای شي او موږ لیدل شو دغه اندازګیری په اساس باندې. نو دغه د پاره زه بس ما نظر دارم چې باید اول خو دولت باید استاندارد اداره همیشه د تولید د پیسو د ورګاتی مواد ساختمانی مواد باید سخت تر کنټرول لاندې ونیسي چې هغه سیخ ګل دی که سمن دی چې هلته وارديږي یا دننه افغانستان کې تولیدیږي باید ستاندرد په نظر کې ونیول شي، په دې چې هغه انجینر چې دیدان کوي ساختمان دوی خپل محاسبه ټول په ستاندرد په حساب کوي، دوی خو نه پوهیږي چې دغه سیخ ګول مثلا چې 12 میلی دی 8 میلی دی 14 14 څو دی ستاندرد کوم دی، نه دوی ته معلوم نه دی. دغه لپاره ضرورت دی چې دغه باندې باید کنټرول وشي او نقشې چې جوړیږي باید منظم. اول تاسو وګورئ چې دا ټول بلند منزل تعمیرات یا دغه ساختمانونه چې جوړ شوي دي ټول سیپټیک څاګانې لري، دا ډېر خطرناک دی، هم اوبه خرابوي هم په اصطلاح دولت باید د کانالیزیشن پیسې کې باید سخت تدابیر ونیسي چې دغه ټول ساختمانونه اوبه دغه سیپټیک چادي نه دا ټول فاضلاب دی یو خواته یوسي بته دي په اصطلاح ریسایکل شي چې هم برتي استفاده وسی هم د نورو موادو نه استفاده وسی هم په اصطلاح د اوبو ذخیره د مزي کلا دی اوبه کمی نه شي. دا ټول هغه عوامل دي چې تاثیر کوي په قشر باندې پر زلزلې باندې په نورو مسایلو باندې.
ډیر مننه انجینر صاحب. نادم انجینر صاحب سادات، د زلزلې په وخت څوک خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟
دغه د زلزلې جریان کې او د زلزله مخ کې دغه په دوه فاز باندې تقسیمېږي، او د زلزله نه وروسته هم په دې فاز باندې تقسیم هوای شو. نو د زلزله نه مخ کې اول خو تدابیر زموږ تاسو باید دغه وي چې مثلا د غټ غټ قندیلونه دي د دې لاندې حداقل څلور قرار مونږ لري، مثلا موږ تاسو چې په اوس پوهیږو چې مثلا دغه زلزله چې هغه ورځ وشوه دا ځان ته افترشاک لري، یعنی پس لرزه چې ورته وایي. نو دغه څه وقایع چې ذهنم ګومان کوي چې آینده کې به یو زلزله وشي یا نږدې یو کې یا وروسته کې، نو دغه غږ قندیلونو لاندې کېناستل، ډوډۍ خوړل یا مثلا هر مسئلې ته کېناستل دا خطر لري. او بل هغه زوړن چایان مثلا یا یو غږ تلویزیون ده یا بل دي سره چې لاندې ورته کېني، دغه شیان باید یو خصایي مستحکم شي په دیوالو یا باید تر حد امکان هغه په یو داسې ثابت ځای باندې کې خود شي چې زلزلې په وخت کې پر چا ونه غورځي، یا که ماشین لاندې موږ تاسو تملولای نی هغه باندې ونه غوږی دغه څه خطرات ده. نو اندغه څه مخکې د زلزلې لپاره مثلا تدابیر چې مخکې باید ونیول شي، اوس خو الحمدلله موبایل باندې څه لرو هغه کې هغه لایټ شته چې کشپه تیاره وي چې موږ تښتو کشپه کې زلزله وشي چې ځان خوب نکو یا کوم ځاینه سړی ونه غوږی زینې په لاره یا بل شی پخا کې باندې نیسي. نو اوس ګروپ خو په دې کې شته که نه استراری حالات کې باید ګروپ هم دغه څراغ د لاسي څراغ د اکسسیبل وي، یعنی د همدغه بیډ یا تخت تنګ وي چې سړی که کوم مشکل پېښېږي دغه ته هغه په لاس کې واخلي او ځان ته نجات ورکړي. نو بل داسې تدابیر ډېر شته چې زلزلې نه مخکې باید په نظر کې ونیول شي. بل دغه ده چې زلزلې په جریان کې موږ شروع کړو، زلزلې په جریان کې چې موږ اول خو په نورو داسې ستانډردو مملکو کې او ستانډردو تعمیراتو کې ایمرجنسي اگزټ شته چې مثلا زلزلې په وخت کې رش په زینه باندې زیات نه شي، سړی کولی شي هغه ایمرجنسي لارې نه لاړشي. نو افغانستان کې خو تعمیرات داسې معیاري مهندسي شوي نه دي اکثرا چې داسې ایمرجنسي لاره نه لري. او بله خبره دغه ده چې زینه خپله په سټرکچر ډیزاین کې لورې معمولا مثلا 1500 کیلوګرام فی متر مربع 200 کیلوګرام فی متر مربع باندې ډیزاینېږي، دراوه چې عادي اتاق 300 کیلوګرام یعنی دوه چنده دغه هم ده زلزله او دغه څه نور مسایل په کې نظر کې نیول شوي دي. وزن فاین نو په حد امکان مثلا لفت نه استفاده ونشي، ځکه مثلا احتمال لري زلزله په وخت خو یو قاعده دغه ده چې باید برق ګل شي مکمل، ځکه احتراقات ونشي کار جریان کې. نو کله برق ګلیږي لفت هم ورسره ګلیږي، څوک پلس کې بند پاتې نشي. نو تر حد امکان کوشش وکړي د خلک چې اوس کابل کې یا پار ځای کې په بلند منزلونو کې اوسېږي، نو ډېر په آرامۍ سره ځان د زینې له لارې بهر وباسي. نو یو ټوکه وکړم که خلک په دې فکر کې واوسي چې ولا زلزله کېږي، ځکه اوس زینې نه استفاده وکړم خو زلزلې په جریان کې دا تعمیر چپه نه شي، خو که بیا هغسې واقعي زلزله او قوي زلزله وشي سړی دومره مهلت نه ورکوي چې زینې پورې ورسېږي. نو هغه زلزلې چې چاته مهلت ورکوي چې تر زینې ورسېږي طبیعي ده چې دومره مولات اتمن ورکوي چې تر بهاره پورې وشي کوي.
لیکن که ودانی لوړې وي او سړی فکر کوي چې وته نشم په کور کې دننه په اپارټمان کې دننه پاتې کیږي، نو البته بیا کوم ځای انتخاب کړي؟ ځینې ځایونه دي چې شاید تر نورو خوندې وي.
ډېر ښه پوښتنه وکړه. یو قاعده ده ټرینګل تماما، هغه شیان چې مثلا د چت نه راغورځي، چې مثلا یو میز ده د دې میز تر څنګ یو اوس خو ځکه داسې تاثیري زه نه یم چې هغه ترنګل تاسو په بوډي لانګویج باندې تجسم کوم چې خلک پوه شي. مسله دغه ده چې هغه ترنګل په یعنی مسله په موقعیت کې سړی ځان ته قرار ورکوي چې که چی وم غورځي د دې البار د دې میز پر څنګ ولګېږي چې موږ مسؤول اوسو. بله هغه قاعده دغه ده چې کمیاری تعمیر ډیزاین شوی یی فاطمه د زلزله په مقابل کې ډیزاین شوی ده. کابل کې هغه تعمیرات چې ډیزاین کیږي هغه د سپیشل مومنت ریزیسټنس فریم موږ ورته وایو، د دې په مقابل کې ډیزاین کیږي ځکه کابل د ډیپ کټګوري کې موقعیت لري د زلزله. چاته ایس ای اس ایډیا یعنی ټیکنیکل چلوس د دې موثبات وړي سره وګوري کوم کټګوري کې ده. په کابل چې کله موږ مسوده کوو د دې ډیپ کټګوري کې د 10 تا باید مکمل تعمیرات د سیخباندی له لحاظه دغه سیخونه سره جنکی کې د دې مقتنې به سپیشل مومنت کې فرق کوي چې دلته که تفصیل ورته خلک پکېږي. نو مسله دغه کې ده چې په تعمیر ستاندرد ډیزاین شوی وي سره کوي چې زلزله په وخت کې چې هغه مرتفع منظم کې وي همه هلته تنګ شي څه مشکل نشته، خو که تعمیرات به ستاندرد ډیزاین شوی نه وي خو اصل پوهیږي چې دا مشکل شته چې مثلا همدغه ونړېږي یا مثلا ګاډر کراک کی یا همدغه. یا بل هم جالب خبر دغه ده چې موږ تاسو دغه عادي ځان کې کلیدلې د یو لارګي چې عمود د پورته یو نیسو چې د سیو خوره او دغه پورته سره ډیر خوريږي دغه د دا د تعمیر هغه کوم څه کې د زلزلې په انجنیري کې دغه څه ده پورته منازل ډیر خوريږي د ښکته نه. بیا د زلزلې په مصوباتو کې چې موږ کله ډیزاین کوو کریټیکل یې دغه تقریبا چه د زلزله قوه مثلا شیده دغه مرکز سکن د دې مثلا کې واقع کیږي. مثلا که
لاس منزل معمولا د دریم او دویم او څلورم منزل په دغه وضعیت کې کریټیکل محاسبه د دې هغه دی ډریفت محاسبه مونږ ورته وایو چې انجینری کې نو
خبره مې دغه تاسې ویل چې د میز لاندې مثلا که میز نسبتا کېدای شي خوندي څوک پاتې شي نورو کنجونو په برخه کې هم داسې ویل کېږي چې په ودانۍ کې کنجونه په نظر کې ونیسئ ممکن نورې خوا یې ولویشي او کنج روغ پاتې شي.
بله خو کنج داسې یو ځای دی مونږ ته په ټول پوهېږو چې کنج د جوینټ نه تشکیل شوی دی. د کنج د تقاطع د دو ګاډرو او یو پایې نه ده ځکه هغه کنج مقوي زنده دی فهمید او دغه وسطي فضاوې چې دي مثلا د ګاډر د خېټې لاندې یا مثلا د مرکز لاندې چې مونږ کله قرار نیسئ احتمالا که د دې غذای نه کراک وکړي مونږ ته صدمه را رسېږي. یا د چت په دې مرکز کې چې راځو د زلزلې په وخت کې که عمودي قوه د زلزلې چې مرکبي عمودي مونږ ورته وایي ډېره وي نو تعمیر ته داسې زیاتکه ورکوي عمودي او دغه چت ځای په ځای د اتاق منځ ته رالویږي. نو بهتر هم دغه ده چې هغه کنجو کې داسې وي چې اکثرا شیان هنګ یا داسې زونه نه وي چې په مونږ باندې راو.
او بل دا ده چې په هغه وخت کې سړی ولاړ بهتره ده پروت بهتره ده ناست کوم حالت کې وي؟
ولا خو په د طبي لحاظ هم مثلا سړی چې که درېدلی که زلزله ډېر داسې سری وګرځي د درېدو په حالت کې احتمال ده چې وګرځي سر چېرته ولګېږي. نو بهتر هم دغه ده چې مثلا د ناست په داسې
نیمه ناست وي. بله
او نیمه ناست وي چې که داسې احساس کړي چې زلزله نوره ودرېده
ډېره زیاته مننه. خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی دی. له محترم انجینیر خلیل احمد نادم او همداراز سید ذبیح الله سادات د چارو د ادارې د سټرکچر لوی انجینیر څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسې درنو اورېدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته اورېدی شئ.
آسمان کی سوری نری زندگی دے دل مانا کی کتاب کی توری نری بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا گوڑا سے بگڑو نگر جدائی دا جدائی دا جدائی دا زندگی آسمان کی سوری نوی زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی توری نوی ہلتا خار دسرا گون سے تو
کار وچ در نه یم نور نو ستا پزړه کې نا یم خو زه تا بند په ګم ستا په هر نفس کې یم
ساعت